السلام علیکم. وخت په افغانستان کې له غرمې وروسته 2 بجې شوې. دا یو ساعته خبرونه روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام ته ځانګړی دی او تاسو د ایچ پایلوري ناروغي په اړه به معلومات واورئ. خو له هر څه مخکې له سالی محمد سالینا د دې ساعت خبرونه واورئ.
دفاع وزارت وایي چې په عامه د ملي اردو د دریشي خرڅلاو منه دی. د سولې ولسي حرکت نن په هلمند کې لاریون وکړ. په سریلانکا کې په ګڼو چودنو کې د وژرسو کسانو شمیر 150 ته ورسید. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د ملي اردو دریشي باید په بازار کې په عامه خرڅ نه سي. پرون په کابل کې د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي پر وزارت هم حمله کوونکو پوځي دریشي پتن کړې وه. د دفاع وزارت ویاند قیس منګل ازادي رادیو ته ویل چې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د دریشي خرڅلاو غیر قانوني کار دی. هغه پلورنځي چې دا یو نفرم پلوري هغوی له اسنادو پروسیجر بشپړ کړی دی. یونیفرم پر عامو نه خرڅوي. اول د ملي اردو کارت ګوري، هغه ثبتیږي، بیا یونیفرم ورته جوړیږي. د کابل په پل خشتي کې چې خرڅیږي دوی قطعا جواز نه لري او پلورلې هلته منع دي. تر دې مخکې په راپورونو کې ویل سوي چې ځانمرګي برید کوونکي له دغو دریشو په استفاده ځینې حملې کوي. ازادي راډیو هڅه وکړه چې د کورنیو چارو وزارت نظر هم واخلی خو په دې کار بریالی نسوه. د سولې ولسی حرکت په لوزګونو پلویانو نن د هلمند په مرکز لشکرګاه کې د سولې په ملاتړ لاریون وکړ. د حرکت په خبر لاریونوالو د حکومت لخوا د خالد او د طالبانو لخوا د الفتح په نوم پوځي عملیات وغندل. د سولې ولسی حرکت ویان بسم الله وطن دوست نن ازادي راډیو ته وویل
لارینواله د جګړې پر شکل اړخونه باندې د ژر تر ژره اوربند کولو ژغ وکړ او ترڅنګ پر غوي ژغ وکړ چې نور باید جنگ بس سي، نور باید یوې سولې روغې جوړې ته سره ورسیږو. د لارین پر محل لسګونو مرمنو د خپلو خپلوانو انزورونه په لاسونه کې لرله. هغه خپلوان چې د جګړې په منځ کې لاس ورکړي و.
دغه حرکت پرون په ننګرهار تر هغه مخکې په خوست او غزنی کې هم ډیر تورته لاریونونه کړی وو. د سولې ولسی حرکت وایي چې په نور ولایتونو کې به هم د سولې او اوربند په ملاتړ لاریون وکړي. د ملي اردو چارواکي وایي چې په اورزګان کې 9 وسلوال وژل سوي دي. دغه پوځي عملیات په تیرو 46 ساعتونو کې د اورزګان په مرکز ترینکوټ او دیراوت ولسوالۍ کې سوي دي. د افغانستان په جنوب کې د 215 اتل قول اردو ویان خواجه یحیی علوی نن ازادي راډیو ته ویل چې په دغه عملیاتو کې د وسلوالو یو اندازه وسلې او مهمات هم د افغان امنیتي ځواکونو لاسته ورغلي دي. وسلوالو په دې اړه تبصره نه ده کړې. په سریلانکا کې نن په ګڼو چودنو کې د وژلسو کسانو شمیر 150 ته ورسېد. په پیښه کې تر 400 زیات نور ژوبل سوي دي. دغه چودنې د کلیساو په شمول چې د عیسویانو اختر په کې لمانځل کېدی په بیلابیلو ځایونو کې سوي دي. لږ تر لږه د شپږو چودنو راپورونه ورکول سوي. درې چودنې د پلازمېنې کولمبو د شمال د نیګومبو ښار کې په دریو کلیساو کې سوي دي. بله چودنه د کولمبو د ختیځ په 250 کیلومتري کې سوي ده. پولیس وایي چې درې نورې چودنې په 15 ستوریزو هوټلونو کې سوي دي. راپورونه وایي په پلازمینه کې د وژل سو په ډله کې 9 تنه بهرنیان هم شامل دي. د سریلانکا د مالیې وزیر منګالا سمارا ویرا په ټویټر کې لیکلي داسې ښکاري چې دا حملې د وژنو چپی کولو او انارشي لپاره تنظیم سوي هڅه وه او ګڼ بېګناه انسانان یې ووژل. تر اوسه کومې ډلې د دغو حملو مسؤلیت نه دی منلی. د سوریې ولسمشر بشر الاسد پرون په دمشق کې له جګپړو روسي چارواکو سره وکتل. د دواړو هیوادونو دولتي رسنیو ویلي دي چې روسیې ته د سوریې د تارتوس بندر د اجاره ورکولو معامله نږدې سوې ده. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویلي دي چې بشر الاسد په تیرو دوو ورځو کې د سوریې لپاره د مسکو له ځانګړي استازي الکساندر لاورینتیف، د بهرنیو چارو مرستیال وزیر سرګی فیرشینین، مرستیال صدراعظم یوری بوریسوف او د دفاع وزارت له څو چارواکو سره کتلی دي. چارواکي وایي چې په دې غونډو کې د سولې د خبرو د راتلونکي پړاو او د روسیې او دمشق ترمنځ پر دو اړخیزې سوداګرۍ هم خبرې سوي دي. د روسیې دولتي خبري اژانس تاس د بوریس اوف په قول ویلي چې د روسیې لخوا د سوریې د تارتوس بندر د اجاره ورکولو قرارداد به ژر لاسلیک سي. او په اوکراین کې خلک نن د جمهور ریاست د ټاکنو په دویم پړاو کې خپلې رایې کاروي. دغه ټاکنې ممکن د اوسنی ولسمشر پیترو پروشنکو سیاسي برخلیک مشخص کړي چې یو له کاندیدانو دی. نظر پوښتنه شي چې مخالف کاندید یو 40 کلن ولودیمیر زیلینسکی د پام وړ مخکې دی. په یو نظر پوښتنه کې چې تیره پنځشنبه خبره سوه په سولې کې نږدې 50 برخوالو ویلي چې دوی زیلینسکی ته رای ورکوي. نږدې 22% نور ویلي چې دوی پروشینکو ته رای ورکوي. شغلی زیلینسکی چې تر ډیره خپل انتخاباتي کمپاین د ټولنیزو رسنیو له لارې پر مخ بیولی، د پالیسۍ په اړه یې له بحثونو ډډه کړې ده. خو په اوکراین کې موجوده اقتصادي بحران، اداري فساد او د اوکراین په ختیځ کې 15 کلنې جګړې د زیلینسکی له کمپاین سره مرسته کړې ده. زیلینسکی تیره جمعه له ولسمشر پروشینکو سره په کیف کې په یوه مناظره کې وویل چې دی یو سیاستوال نه، بلکې یو عادي وګړی دی چې د سیستم د ماتولو لپاره راغلی دی.
روغتیا د ژوند شتمني.